من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد تسرور كائنات جوند سلرم فته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورنو پتیر دریم فتکی زموج بحث حق زایت رسیدلی و کم وقت چی ده خدیجه رضی الله تعالی عنها ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخلاق او ادب امانت او صداقت دیر خوش و نوع اراده وکړه چې د ده صلی الله علیه و آله و سلم سره وعده وکړي تر دغه وخت چې به هر چا مرکه ورته وکړه هغه ته به د یا جواب ورکاوه حتی د مکه مکرمه او د قریشو سردارانو مرکه ورته کوله او دې به منفی جواب ورکاوه ځکه دې رضی الله عنها د مخه دوه واره وعده کړی وو او اوس یې نوره د وعده تقاضا او اراده نه درلود او خلقو چې بیا مرکه ورته کوله د هغه سبب دا و چې خدیجه رضی الله عنها یو خو غنی او مالدار و بل د عقل او جمال خاوند و پر دې سربیره د شریف نسب څخه و ټول هغه اوصاف چې د هغه په سبب ښځه غوښتل کیږي په دې کې موجود او سره یو ځای سوي و نو ځکه خلقو ډیر میل ورته کاوه مګر دې به همیشه انکار کاوه خو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه اخلاق او صفات ولیده نو یې د ده علیه الصلاه و سلام سره د واده کولو اراده وکړه هلته د دې په ملګرو کې یوه ښځه وه چې نوم یې نفیسه و دغه ښځه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورولېږل چې د ده علیه الصلاه و سلام سره د واده کولو په باره کې خبرې وکړي نفیسه هم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تورغله او ارتويويل يا محمد تولي وادنا كوي محمد عليه الصلاة والسلام ارتويل مال نلرم غريبيم نفيسي ارتويل ايا دايو يداسي شدي سر الدواد كولو ارادة لري چمال جمال او نسب ولري او دا طولو خواو سخبراوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وویل دا څوک ده نفیسه ویل خدیجه بنت خویلد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ویل زما او د خدیجه سره څه خدیجه د مکه و اشراف ته منفی جواب ورکوي نو په ما به څنګه راضی سي نفیسه ویل هغه یې پر ما هغه به زه راضی کم ستا قبول ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل هو نو ده دغه زواج یا واده لاری نفیسه سره مرتبی او برابر کړي او د نکاح تړلو د پاره ورځ وټاکل سو او په هغه ورځ محمد صلى الله عليه وآله وسلم د خپل اکاګانو سره د خدیجه رضی الله عنها وکور ته ورغلی د خدیجه د نکاح طلبیه د دې د پلار څخه چې خویلد نومېدی وکړي او څوک وایي د دې د اکا څخه یې وکړي دغه دوه روایت دي مقصد دا چې نکاح وتړل سوه او د نکاح خطبه هم ابو طالب وویل او دې نکاح ته ټول بني هاشم او د مضر د قبیلې مشران او رئیسان حاضر سوي وو او د خدیجې رضی الله عنها مهر شل دائر وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله او د اکاګانو په کومک برابر کړي او د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره واده وکړي دا نو هغه مشرفترین او مبارکترین زواج او واده او دا واده د شام څخه تر بیرته راتګ دوه میاشتې وروسته وسو بیا نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او خدیجه رضی الله عنها ګډ ژوند 25 کاله دوام وکړي، او په دغه 25 کلو کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بل واده نه دی کړی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه ژوند چې د ځواني په وخت او موسم کې په یو واده قناعت وکړي پر هغو کسانو رد دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کثرت زواج یا ډیرو ودو تهمت وای، چې اصلا دا خبره د اسلام د دشمنانو څخه راپورته کیږي. ورونو، دلته یو څه تفسیرې ته ضرورت وینم. هغه دا چې اول هغه شی چې انسان یې د دغه زواج یا واده څخه تر هر څه د مخه فهم او ادراک کولای سي، هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جسدی خوندو او د هغه د پروالی په فکر او اهتمام کې نو، ځکه کدی علیه الصلاة والسلام لکه د هغه وخت یا اوسنی زمانه د نور ځوانانو پر قسم د جسد د خواهشاتو د پرکولو په فکر کې وای، نو به د داسې چا سره واده کولای چې هغه څوک تر ده علیه الصلاة والسلام په عمر کم وای یا کم از کم د ده سره عمر برابر وای. او دا په واضحه او ښکاره ډول معلومیږي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خدیجه رضی الله عنها سره د واده کولو میل ښکاره کوي، هغه د دې رضی الله عنها د شرف په سبب و، ځکه دا په خپل قوم او خاندان کې په ښو اخلاقو مشهوره و، تر داسې اندازې چې د جاهلیت په زمانه کې د العفیفه الطاهره په نامه سره یادېده. او دغه واده د خدیجه رضی الله عنها تر وفات پورې دوام درلودی، چې د خدیجه رضی الله عنها عمر د وفات په وخت کې و 15 کلو ته رسیدی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمر و 15 کلو ته قریب و. په دغه ټوله موده کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بلې شذی یا بلې پیغلې سره د واده کولو په فکر نسو. حال دا چې د انسان د عمر د 40 کلنۍ او 50 کلنۍ په مابین کې هغه وخت دی چې په دغه موده کې د ښځو د ډېرولو و طرف ته میل او رغبت زیات وي، او د شهواني قوت د زیاتوالي په سبب یې د زوجاتو و تعدد ته میل وي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عمر دغه موده بیل دې څخه تیر کړه چې د بل شذ یا واده په باره کې فقط فکر هم وکي. د خدیجه رضی الله عنها سره نه بل شذ او نه منځه یو ځای کړه، او که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غشتلای هم به بل زوجه پیدا کړي وای هم ډیر منځانی، او دا کار په هغه وخت کې نه د عادت او نه د رواجه مخالف کار و، ډیرو خلقو هم داسې کول، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوازې د خدیجه رضی الله عنها سره په واده غاړه وایسته. حال دا چې هغه هم کونډه و او هم تر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا د عمر پر اندازه تر د مشره و. دا هغه حقیقت دی چې د دغه حقیقت په بیانولو سره د هغو کسانو وخلوته لجام او قیزور اچول کیږي چې د دوی زړونه د اسلام سره د حقد او حسد په اور کې سوځي. ځینې مبشرین او مستشرقین او د دوی جاهل متابعین داسې ګمان کوي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د زوجاتو د تعدد په سبب داسې موضوع پیدا کړی ده چې په هغه سره دی اسلام ته ضرر ورسوي، او یاد د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر رسالت کې یو خدشه پیدا کی. دوی دا ګمان کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د زوجاتو د تعدد په بیانولو سره دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خلقو په نظر یو شهوانی انسان ښکاره کی چې په جسدی لذاتو کې غرق و. خدا معلومه خبره ده چې مبشرین او اکثر مستشرقین د اسلام سرسخت دشمنان دي، دا ځکه چې د دغه دین دشمنی د دوی کسب او په دغه دشمنی سره ځان ته سرمایه پیدا کوي. مگر هغه جاهل خلق چې بیا د دوی تر شاره هیدي هغه فقط تقليدي د اسلام دشمني کوي. خپل فکرونه او عقلونه د بحث او فهم د پاره نه خلاصوي. کنه یو شهواني انسان په داسې محیط کې لکه د هغه وخت د عربو او بیا د جاهلیت په زمانه کې 25 کاله پاک او عفیف نه ګرځي، خامخایه د فساد یو موج ورکشوي. شهواني انسان دا نه قبلوي چې د کونډې سره دی واده وکړي، یوازې کونډه نه بلکې عمر دې هم د ده د عمر دوه چنده وي، او بیا دې هم د هغې زوجې سره داسې ژوند کوي چې حتی عمر یې د ځوانۍ تر دورې تیر سو او د شیخوخت و درجې ته ورداخل سو. مگر دا چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه وروسته د عائشه رضی الله عنها او د نورو ازواج مطهرات سره واده کړی دی، هر یو ځانته قصه او ځانته حکمت لري چې د مسلمان ایمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر عظمت ورزیاتوي، او په دې سره اقرار کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شان لوړ او اخلاق کامل و. که رشتیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرو ودو سره علاقه درلودلای، نو به په دغه ځواني کې یو بل واده هم کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خدیجه رضی الله تعالی عنها بل شذ نکړه په نکاح، که څه هم دا کونډه او تر ده علیه الصلاة والسلام 15 کاله مشره و، او بیا د دې د وفات په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 50 کاله و. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ودو سره علاقه نه و، خدا چې بیا په ورسته کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ودونه کړی دي، د هغو د پاره لوړ اخلاقی او اسلامي سببونه سته. یا دا چې د خپلو اصحاب کرامو څخه یې د یو شخص د درجه اظهار کاوه، هغه لکه د حضرت عائشه رضی الله عنها سره واده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه، یا د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره واده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور وه، چې په دې ودو کې د دوی مقام او درجه معلومه ده او لوړه ده، یا د ام سلمه رضی الله عنها سره واده چې په دې واده کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات سوی ملګری او صاحب د زوجې مراعت و. که څه هم په دغه وخت کې ام سلمه رضی الله عنها ډېره سپین سرې او په عمر زیاته وه، تر داسې اندازې چې ام سلمه رضی الله عنها د عمر د زیاتوالي په سبب خپل نوبت و حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ورکړی و. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ودو یا زواج سره علاقه درلودلای، خو یو ځوانه ښځه به په نکاح کړی وای. یا خبره د علاقه نه ده، بلکې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه سره د وفا په سبب او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رضائیت او د هغې د سرپرستی په سبب یې د هغې سره واده وکړي. او یاد ده صلی الله علیه و آله وسلم واده د یوې پوره قبیلې د راجلبولو او جذبولو د پاره و، چې مثال یې د حضرت صفیه بنت حیی ابن اخطب سره واده دی. مقصد دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر واده د پاره خاص سببونه موجود و چې په آینده قصو کې براته معلوم سي. نو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ودو کې نور لوی او عمده مقاصد و، نه په شذ سره اشتغال. کچیر د دغه ودو مقصد په شذ سره اشتغال وای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هغه وخت ودونه کولای چې دی علیه الصلاة والسلام ځوان و. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر حضرت خدیجه رضی الله عنها د دې تر وفاته بل شذ و نه غوښته، او الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د حضرت خدیجه رضی الله عنها څخه اولادونه ورکړه، چې د هغې جملې څخه یو قاسم دی. قاسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول اولاد دی. ویل کیږي چې قاسم د دوو کالو چې وفات سو، خو صحیح روایت دادی چې قاسم لوی سو، حتی و داسې اندازې ته ورسېدی چې پر آس سپرېدلی سوای. یعنی د اوو کلو په شاوخوا کې و چې وفات سو. او دارنګه د خدیجې رضی الله عنها څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل زوی عبد الله و چې د دغه عبد الله یو لقب طاهر و او بل لقب یې طیب و چې ځینې خلق په دې کې خطاوزي او وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زامن قاسم، عبد الله، طاهر او طیب دي، خو په حقیقت کې طاهر او طیب دواړه د دغه عبد الله لقبونه دي. او عبد الله هم په کوچنیوالي وپاتسو. قاسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وفات سوی دی، او عبد الله په کوچنیوالي پس له بعثت وفات سوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریم زوی چې ابراهیم نومېدی د حضرت ماریه القبطی رضی الله تعالی عنها څخه دی، چې دا بیا وروسته په مدینه منوره کې و. کم وخت چې مقوقس د مصر پاچا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه ماریه په هدیه کې راولېږل، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاح ورسره وکړه، الله جل جلاله د هغې څخه زوی ورکی چې نوم یې ابراهیم و. او ابراهیم هم د رضاعت یعنی ترودلو په وخت کې وفات سوی دی. د عمر یې دوه کاله نه و پوره سوي چې وفات سو. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابراهیم لره په جنت کې دایسته او ده او دته هلته تی ورکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زامن و چې دوی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه و چې قاسم او عبد الله دی، او یو زوی د ماریه القبطی رضی الله تعالی عنها څخه و چې ابراهیم دی. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لونی زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهن اجمعین دی چې ټوله لوی سوي دي، او د اسلام وخت یې نیولی دی، او ټولو هم ایمان راوړی او په اسلام مشرفه سوي دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله لونی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه دي. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر واده وروسته عمر تر بعثته پورې چې 15 کاله دی په عادي ډول تیر دی، ځکه چې ده علیه الصلاة والسلام واده وکی عمر یې 15 کاله و، او پر 30 کال وحی ورته نازل سوې. په دغه 15 کلو کې یو څه عادي واقعې پیښ سوي دي چې په هغه جمله کې یو د کعبې شریف د بنا او تعمیر نوی والی دی. د کعبې شریف په تعمیر کې چاکونه او درزونه پیدا سوه چې تاریخ وایي دغه درزونه د سیل او سیلاب په واسطه وه. اصلا په مکه مکرمه کې ډیر زیات او شدید سیلابونه وه، ځکه غرنی او شیللرونکې مځکه وه. او دغه سیلابونه بالذات د کعبې شریف سره جمع کېده، نو د یوه شدید سیلاب په سبب د کعبې شریف بنا او تعمیر مخو نه نړېدی، مګر ضعیفه سو او وشورېدی. او د دې ډېر امکان و چې ودې نړېږي، ځکه د جواله ډبرې یې د خپل ځای څخه شورېدلې وې. دا یو روایت دی. او بل روایت وایي چې یوې ښځې خوشبویي ورته دودول او غوښته یې چې د کعبې شریف پوښونه خوشبویه کړي، خو په دې حالت کې د کعبې شریف پوښ اور واخیست او ټول پوښونه وسوځل سوه، او د دغه اور په خاطر د کعبې شریف بنا وشورېده او د نړېدو امکان یې و. دا دوه روایت دي. په هر حال دا واضحه وه چې شاید کعبه شریفه ونړېږي، او بې له دې څخه چې د کعبې شریف بنا نوې جوړه کړي بله چاره نه وه. نو د قریشو مشران او سرداران په دارو ندوه کې سره راټول سوه، او پر دې اتفاق وکړي چې کعبه شریفه باید نوې او د سره څخه جوړه سي. اوس په دې فکر کې سوه چې څنګه یې بیرته جوړه کړي، ځکه د جوړېدو دپاره ډبرې پکار دي، او د چت دپاره لوی لوی لرګي پکار دي، او بل دوی د ډبرو په بنا هم نه پوهېږي. د دوی بناوې ټوله د خټو وې او په هغه ښه پوهېږي، خو د ډبرو بنا یې نه ده زده، ځکه هغه اوله او د مخنۍ بنا یې ابراهیم علیه السلام کړې وه، او هغه د شام و، او په شام کې د ډبرو بنا معروفه او مشهوره وه، خو اهل مکه د ډبرو په کار نه پوهیږي، او بل د چت لپاره ډیرو اوږدو لرګو یا تیرانو ته هم ضرورت لري، او هغه هم د دوی سره نسته. اوس نو په چرت او حیرت کې دي چې څه وکړي. سبحان الله، الهي کارونه دي. په دغو ورځو کې خبر راغلی چې د جدې په دریاب کې یوه کښتۍ د ډبرو سره جنګېدلې او ماته سوې ده. د دغه کښتۍ لوی او اوږده لرګي د دریاب څپو و ساحل ته راغورځولي دي، او خلقو هغه لرګي و مکې مکرمې ته راوړي دي. قریشو وویل دا یې اوله اساني. اوږده لرګي په خپله راورسېده، او څو ورځې وروسته د مکې مکرمې په بازار کې یو مریی خرڅېدی چې نوم یې عامر القدسی و، او د ډبرو بنا او تعمیر یې زده وه. ویل دا یې بله اسانتیا. اوس نو بنا او معلم هم پیدا سو چې راویشي چې څنګه یې باید جوړ کړو. نو قریشو د مال په ټولېدو شروع وکړه چې د کعبې شریفې د بنا او جوړېدلو دپاره پیسې ټولې کړي، مګر دلته د پیسو د ټولولو په متعلق هم پر خپلو ځانو شرطونه کښېښول. ویل دا د الله جل جلاله کور دی، دا نه ښایي چې موږ یې بې له حلال مال څخه په بل شي جوړ کړو. نو یې پاک مال معلوم کړي چې پاک مال څه شي دی. اول یې د زنا مال ځینې وایستی، ویل د زنا مال باید نسي پکښې داخل. ورونو، هغه وخت هم ځینو کسانو په زنا سره تجارت کاوه، یعنی منځیان یې درلودې او په هغو به یې پیسې برابرولې. نو ویل هر سړی چې مال یې د دغه قسمه څخه وي، زموږ سره دې د دغه بنا په کار کې اشتراک نه کوي، او بل باید د ظلم مال نسي پکښې داخل. د تجارو څخه چې هر یو په ظلم سره مشهوره دی، هغه به زموږ سره په دې کار کې حصه نه اخلي. او بل د ربا مال به څوک نه راوړي. ربا وسود ته ویل کیږي. که څه هم په دوی کې ربا معمولی او رواجی کار و، او ډېرې معاملې یې په ربا سره کولې، خو پوهېدل چې دا یو خبیث کار دی. د مخه تر دې چې اسلام سود او ربا حرام کړي، دوی ته معلومه وه چې دا ښه کار نه دی، مگر کاوه. او بیا یې د مال په ټولولو شروع وکړ، او په دغه وخت کې یې د کعبې شریفې د نړولو اراده هم وکړ. خو ټوله بیریږي چې د کعبې شریفې په نړولو څنګه شروع وکړي، ځکه دوی ټولو د ابرهه قصه په خپلو سترګو لیدلې وه. هغه صرف د نړولو اراده کړې وه، رب عز وجل څپه وکړه، او اوس دوی په خپله دا کار کوي. ډېر بیریږي او د کعبې شریفې پر نړولو جرأت او اقدام نسي کولای. هر یو و هغه بل ته وایي چې تې ونړوه، خو ټولو د دې کار څخه انکار کاوه. دوی غواړي چې وی نړوي، مګر بیریږي. په آخر کې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پلار دی، هغه ویل زه نړوم. نو یې یوم او کلنګ راواخیستل، او د هغه دیوال په نړولو یې شروع وکړه چې د رکن یمانی او حجر اسود په مابین کې دی. په کلنګ یې وهي او ډبرې رالویږي. یو څه چې یې ونړاوه، نو یې پر دا نورو غږ وکړي چې اوس نو کومک را سره وکړي. دا نورو ویل یا تر سبا پورې درته ګورو چې څه در کیږي. که تر سبا پورې څه نه در وسوه، نو بیا کومک در سره کوو، او که په تا یو څه وسوه، موږ به دغه نړېدلې ډبرې بیرته پر خپلو ځایو کښېږدو. نو پوره ورځ دغه نورو قریشو کار نور سره وکړي، د ده د حال انتظار کوي. خیر، شپه تېره سوه، او سبا بیا ولید د خپلو اولادو سره راغلی. کولنګان ورڅخه دي کار یې شروع کړي، او دا نورو یې هم په کومک کولو شروع وکړه. او په عین حال کې دعاوې هم کوي چې الهي زموږ اراده د خیر ده، موږ یې د دې دپاره نړوو چې بیرته یې جوړه کړو، د شر اراده نه لرو. دا ټوله خبرې د بیرې څخه کوي، خو بالاخره یې کعبه شریفه ونړوله. مګر د کعبې شریفې د هغه وخت بنا او تعمیر داسې نه و لکه دغه اوسنۍ بنا. د دغه څخه یې فرق درلودی. هغه دا چې دغه حجر اسماعیل، دغه ګول او ګردۍ ځای چې د کعبې شریفې و بغل ته دیوال پر راګرځېدلی دی، او حطیم هم ورته ویل کیږي، دا هم په کعبه شریفه کې داخل و. ټوله یوه خونه وه، او بل کعبی شریف دوه دروازې درلودې چې یوه یې دغه اوسنۍ دروازه وه او یوه بله دروازه یې د دغې دروازې پر برابري په هغه مقابل طرف کې وه او دواړې دروازې یې کښته پر مځکه وې او خلاصې به وې. خلق به د یوه طرفه ورننوتل او د هغه بله طرفه څخه به وتل، لکه څرنګه چې په بخاري شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مکه مکرمه تر فتح ورسته و حضرت عائشه رضی الله عنها ته فرمایي: یا عائشه، کچیر استا قوم یعنی قریش د کفر و وخت نزدې نه وای، ما به کعبه نړولې وای او د ابراهیم علیه السلام پر اساس به می جوړ کړې وای او دغه حجر به می پکښ داخل کړی وای او دوی دروازې به می ور کړی وای چې د یوې څخه خلق ورننه وزي او پر هغه بله وزي. دا په صحیح البخاری کې د کعبی شریف د پخوانی بنا صفت او بیان دی. اوس چې قریشو د کعبی شریف په بنا شروع وکړه، هغه مال چې دوی راټول کړی وو د کعبی شریف د پوره جوړولو د پاره لږ وو، نو دوی وویل دونه به جوړ کړو چې په دغه راټولو سو پیسو جوړېدلی سي، ځکه اوس د دوی لپاره دوې لارې وې چې د هغو څخه به یوه اختیاروي. هغه دا چې یا به نورې پیسې ټولوي پر حلال او حرام به نه کېږي، یا به کعبه شریفه د پیسو د نیستوالي په سبب کمه او ناقصه جوړوي. قریشو دغه دوهمه لار خوښه کړه، که څه هم دوی کولای سوای چې نورې پیسې ټولې کړي، مگر هغه پیسې به د ظلم، ربا یا داسې نور حرام مال څخه وای، نو یا دا ښه او بهتره وبلل چې کعبه شریفه به دونه جوړه کړو څونه چې په حلال مال جوړیږي، خو نجس او حرام مال به نه په ګډه وو. نو یې د ډبرو په استکولو شروع وکړه، د دغه دیواله ډبرې استکوي یوه طرف ته اږدي، د دیوالو د نړېدو څخه چې فارغه سوه نو غواړي چې اساس او تاداو یې هم وکیني او د هغه تعداو څخه یې نوې جوړه کړي. نو یې تر دیواله لاندې حصه د ننه په مځکه کې هم وکیندل، خو چې مځکه یو څه کښته سوه ویلې ده چې په مځکه کې زرغونې ډبرې دي او دا ډبرې د اوښانو د بوکو پر اندازه یوه ډبره د بلې وڅنګ ته اوډل سوې پرتې دي. دوی ډېر په تعجب کې سوه، نو د دوی څخه یوه نفر دا اراده وکړه چې دغه ډبرې هم راوکاږي. کم وخت چې کولنګ تر ډبرې لاندې کوي او لږ یې راپورته کړه، د ډبرې د کښته څخه یو شدید نور او روشنایي راښکاره سوه. دونه قوي رڼا وه چې قریبه وه دغه سړی د دغه رڼا په سبب ړوند سي. کولنګ یې د لاسه ولوېدی او ډبره بیرته پر هغه خپل ځای ولوېده. قریشو چې دا حالت ولیدی ویل په زرغونو ډبرو کار مه لري، پر دغه ډبرو دیوال پورته کوي. نو یې شاوخوا ټوله دیوال تر دغه زرغونو ډبرو پورې ایسته کوي او د دغه زرغونو ډبرو څخه یې نوې بنا شروع کړه. دیوال پورته سو تر څو چې د حجر اسود و اندازې ته ورسېدی. اوس نو حجر اسود ایښول کیږي او بیا نور دیوال پر پورته کیږي، خو د قریشو هر مشر غواړي چې حجر اسود دی پر دغه خپل ځای کښیږدي. او حجر اسود خود در معلوم دی چې هغه مشرفه او مبارکه ډبره ده چې د کعبی شریف په بنا کې کار سوی ده، بلکې د مځکې پر مخ هغه مشرفترینه ډبره ده. او د هغې په باره کې زموږ عقیده دا ده چې دا یوه ډبره ده چې نه ضرر رسوي او نه فایده، لکه څرنګه چې په حاجی شریف کې راغلی دی. کم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی او غوښته یې چې حجر اسود مچ کې، نو یې په لوړ آواز وویل چې خلق یې واوري، ویل: والله زه پوهیږم چې ته ډبره یې، نه فایده رسولی سي نه تاوان، خو کما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوای لیدلی چې ته مچولې، ما به نوای مچ کړې. اوس موږ هم دا ډبره مچوو نه په دې سبب چې چاته نفع یا ضرر رسوي، او نه په دا ډبره کې د الوهیت او خدایي یو شیسته، بلکې صرف د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متابعت دی. که هغه صلی الله علیه و آله و سلم نوای مچ کړې، موږ به هم نه مچولای. نو زموږ د پاره مچول سنت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ولی حجر اسود مچکی زکه دا د جنت د دبرو څخه ده. دا خو مخکې وویل چې حجر اسود د جنت څخه راوړل سوی دی، د مځکې د دبرو څخه نه دی. د حجر اسود قصه اوږده ده، موږ یې مخکې هم یو څه بیان درته کړی دی چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ولیږي چې د دغه کونج دپاره یو مناسبه ډبره پیدا کړي، او هغه ولاړی وګرځېدی خو ډبره یې نه کړه پیدا. چې بیرته راغی د پلار سره دغه ډبره پرته وه، ویل دا دې د کمه کړه؟ ویل دا د الله جل جلاله د طرفه راته راغله. او په یوه روایت کې ویل کیږي چې حجر اسود په اول کې سپینه ډبره وه، مگر په وروسته کې د انسانانو د ګناهو په سبب تور سوه. او د حجر اسود په تاریخ او قصه کې دا هم راغلی دي چې په مسلمانانو کې د قرامطه په نامه سره یوه ډله پیدا سوه چې د اسلام څخه منحرف او اوښتې وه، او دې ډلې د حجاز پر منطقه قدرت او تسلط پیدا کړي. دا چې دوی د اسلام څخه ډیر منحرف وه، نو دوی قصد وکړي چې یوه بله کعبه جوړه کړي، او رشتای هم په حجر کې او بل بنا او خونه جوړه کړه چې اوس دغه حجر د احسا په نامه سره یادیږي، او څوکوای بحرین دی. او د دې دپاره چې خلق د حج او زیارت دپاره دغه د دوی کعبې ته ورسي، نو یې دغه حجر اسود د کعبې شریف څخه وکشي او نقل یې کوي د هغه خپلې کعبې په بنا کې یې کښېښاوه. او دغه حجر اسود د قرامطه په کعبه شریفه کې شپېته کاله پاته سو، بل روایت وایي شل کاله پاته سو، تر څو چې بیرته په واقعي مسلمانانو کې طاقت او قوت پیدا سو، او حجر اسود یې بیرته د هغه ځای څخه را نقل کړي. مګر د قرامطه ډلې مات او ټوټه ټوټه کړي وو، نو که چا حجر اسود لیدلی وي په هغه کې یوه ټوټه اصلي حجر اسود دی، او نور په خپله حجر اسود نه دی، بلکې د عقیق د ډبرې اوړه دي چې د حجر اسود هغه کوچنی ټوټې یې راټولې کړي دي، او دغه د عقیقو په اوړو کې یې سره جمع کړي دي د پاره د دې چې سره یو ځای سي. خو واقعي حجر اسود فقط هغه یو تور داغ دی چې په دغه ځای کې معلومیږي. دا کار چې حجر اسود یې مات کړي د هغه قرامته لعنت الله علیهم په واسطه وسو. بیرته قصې ته راځم. نو کم وخت چې قریش د کعبې شریفې په جوړولو کې د حجر اسود وځای ته ورسېده، اوس نو د قریشو د مشرانو څخه هر یو غواړي چې دی دغه ډبره پر هغه خپل ځای کښېږدي، او دا شرف یې په نصیب سي، ځکه د حجر اسود ایښول داسې شرف دی چې په ټول ژوند کې د یو وار دپاره و دوی ته حاصلیږي. د حاجانو سقایا رفاده داسې شرف دی چې هر کال مکرریږي، په هر کال کې سته، مگر دا شرف په عمر کې د یو وار دپاره دی. نو د قریشو هر شاخ غواړي چې دغه شرف د دوی نصیب سي، نه غواړي چې هغه بل شاخ یې کښېږدي. نو خود د قریشو په شاخو کې د حجر اسود پر ایښولو مقابله او نزاع شروع سوه. د عبدالدار اولاده چې د کعبې شریفې د حجابې یا پوښولو مسؤول وه، هغو وویل چې د کعبې شریفې حجابه یا پوښول زموږ وظیفه ده، نو حجر اسود هم په والله کبیله موږه بل څوک شیږدي. نو یې د دغه قسم او تائید د پاره د وینو څخه ډک یو لوښی راوړي، او لاسونه یې په دغه وینو ولړل، او بیا یې قسم وکړي چې حجر اسود به بېله موږ څخه بل څوک کښېنږدي، مګر زموږ د وینو په تویولو سره، یعنی زموږ بې مرګه یې بل څوک نسي ایښولی. بني مخزوم چې دا حال ولیدی، هغو هم د وینو ډک لوښی راوړي او لاسونه یې په ولړل، او عیناً دغه قسم یې یاد کړي. بني عدی ابن کعب چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قوم دی، هغو هم د وینو لوښی راوړي او عیناً دغه قسم یې یاد کړي. مسأله ډیره خطرناکه سوه، قریبه ده چې دا فتنه اور واخلي او په خپله قریش سره ووژني. د قریشو هر شاخ ځانونه د جنگ د پاره تیار او آماده کړي دي، ټولو قسم کړي دي چې حجر اسود به بېله موږ څخه بل څوک نه کښېږدي او نه ایښولی سي. ورونو، دا د قریشو ژوند او حالت و. هر مسئله چې په هغه کې شرف او عزت وي دوی تیار او آماده دي چې د هغه شرف د حاصلولو لپاره خپل ځانونه قتل او قرباني کړي. کم وخت چې نور خلقو د پیسو د پاره د شوزو د پاره د دینار او درهم د پاره جنگونه کول، خود قریشو جنگ پر شرف او عزت و. په دغه خطرناک حالت کې د دوی په مابین کې یو هوشار سړی پیدا سو چې تر ټولو قریشو په عمر زیات و. ویل کیږي چې په دغه وخت کې د عمر یو سل او شل کاله و، او د دغه سړي نوم ابو امیه ابن مغیره و. نو ابو امیه ویل، ای قومه، پر چیش خپل ځانونه بربادوی؟ که تاسې په خپل مابین کې سره وجنګېږي د قریشو څخه به څوک پاتې سي؟ تاسې د مکې سرداران یاست، که تاسې مړه سئ مکه به څوک اداره کوي؟ نو به د مکې د ادارې دپاره د ده باندې څخه خلق راځي؟ خلقو هم د ده خبره قبوله کړه او وعده یې وکړه چې د دریم په فیصله به قناعت کوو. بیا یې د ابو امیه څخه پوښتنه وکړه چې څوک قاضي او فیصله کوونکی وټاکو. ابو امیه ویل، ستاسې فیصله به هغه څوک درکوي کم چې دغه د بنی شیبه د دروازې څخه اول را داخل سو. یعنی کم سړی چې د دغه دروازې څخه اول و حرم ته داخل سو، حکم او فیصله و هغه ته پرېږدي. هر څه چې هغه نفر وویل هغه به قبلوي. ټولو خوښه کړه او په انتظار دي چې څوک به د دغه دروازې څخه راسي. الهي حکمت ته وګوري. په دغه وخت کې خیر البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د بنی شیبه د دروازې څخه و حرم ته ور داخل سو. ټولو نارې کړه، الصادق الامین، الصادق الامین، راضیو راضیو. یعنی دا څونه شکار بوسو چې صادق الامین راغلی. خو موږ ټوله د ده په حکم او فیصله خوښ او راضیو. اوس نو یو لوی عقل پکار دی چې د دې فتنې فیصله وکړي. عقل او حکمت، دانایی او هوشیاري پکار ده چې د خلقو د مابین څخه خصومت او عداوت پورته کړي. قضا او حکم کول آسانه کار نه دی. د دغه قاضي هر خطا امکان لري چې د قریشو د جنگ او تباهۍ سبب وګرځي. دلته باید سړی د حکمت څخه کار واخلي. او تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولوی حکمت ته وګوري. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال وویل سو او د دوی د نزاع سبب خور معلوم و، نو یې خپل مبارک پټو د اوژو څخه ایسته کړي او پر مځکه یې اوار کړي، د کعبې شریف څخه لیرې، او حجر اسود یې په خپلو مبارکو لاسو پر دغه پټو کښېښاوه. اوس حجر اسود د کعبې شریف څخه یو څو متره لیرې هلته پروت دی. نو یې د قریشو و رئیسانو ته ورږغ کړه، ویل اوس نو په ټولو دغه پټو پورته کړي. په دې پورته کولو کې د قریشو د هر شاخ مشر حصه واخیسته، او حجر اسود یې د دغه ځای څخه تر کعبې شریفه پورې یووړي و هغه خپل ځای ته یې ورساوه. بیا نو پخپله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجر اسود د هغه پټو څخه واخیستی او د کعبې شریف په بنا کې پخپل مبارک لاسو پر هغه خپل ځای کښېښاوه. و دغه حکمت ته متوجه سوست که د دغه ځای څخه په پټو کې پورته کې دغه مشران فکر کوي چې موږ نو څه کار وکړي، هیڅ مو نه دي کړي. نو ځکه حجر اسود یې لیرې یووی د کعبې شریف څخه او هلته یې په پټو کې کښېښاوه، د هغه ځای څخه د قریشو مشرانو هر یوه د پټو یوه څنډه نیولې ده او تر کعبې شریف پورې یې راوړي. معلومه سه چې هر یوه یو کار وکړي او په دغه کار کې حصه واخیسته. نو دلته چې راورسېدی دوی پټو پورته نیولی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسد واخیستی پر هغه خپل ځای کښېښاوه. نو هغه نفر چې حجر اسود یې پر دغه ځای کښېښاوه هغه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. نو د ده علیه الصلاة والسلام په حکمت هغه د اور لګېدو پلیته ایسته سوه او قریش د قتل او قتال څخه وساتل سوه. دا هغه مهمه واقعه وه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې تر واده وروسته او تر بعثت د مخه پیښه سوې ده. چې په دغه وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر 15 کاله و. نور نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په عادي ډول سره ژوند کاوه او کومه خاصه واقعه نه ده پیښه سوې. ورونو، ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي دپاره به د کعبې شریفې د بنا او جوړېدو یو څه تاریخ درته بیان سي. هغه دا چې کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې په یقیني ډول سره فقط 4 جوړه سوې ده، او تر دغه 4 په د مخه جوړېدو کې د علماو د علمای کرامو شک او اختلاف سته. هو، هلته داسې روایتونه سته چې وایي کعبه شریفه 10 جوړه سوې ده. خو اوس تاسو و دغه بحث ته غوږ ونیسئ. اول وار د کعبې شریفې جوړېدل هغه دي چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام په کومک سره جوړ کړ، چې دا هغه د الله عز وجل د امر پر ځای کول و، او دغه جوړېده یې په قرآن مجید او صحیح احادیث سره ثابت دي. الله عز وجل د سورة البقره په 108 آیات کې فرمایي: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هغا وقتياتك چه إبراهيم عليه السلام أو إسماعيل عليه السلام ده كعبي شرب تاداونا أو بنيادونا پورتكول أو دوارو بويل إيز مجربة ته دغه کار زموږ څخه قبول که. بې شکه چې همته یې ښه اورېدونکی او ښه پوهېدونکی، یعنی الهی ته دغه د کعبې شریفې جوړول زموږ څخه قبول که، او ته د ټولو دعاوې اورې او د ټولو په نیتو پوهېږې. او په دې باره کې صحیح احادیث هم خورا ډیر دي چې په رانقلولو سره یې بحث اوږدیږي، او د دغه بنا په باره کې د تاریخ کتابونه او علمای کرام وایي چې د ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی نه زراعه و، او اوږدوالی یې 1.5 و، او د کعبې شریفې بر 2.5 و، او بېله چته وه، یعنی چت او بام یې نه درلودی. او د کعبې شریفې دوهم وار جوړول دغه دي چې قریشو تر بعثت او اسلام د مخه جوړ کړه، او د دغه وار په جوړولو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم اشتراک کړی دی. او په دې وار کې د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی 13 کی، خو د اوږدوالي څخه یې 6 او د زراع یو څه د مال د کمبودی په سبب پریښول، چې دا هغه ځای دی چې حجر یا حتیم ورته ویل کیږي. او د کعبې شریفې و شمالي طرف ته دی، او د کعبې شریفې دروازه یې د مځکې څخه لوړه کړه. دا د دې دپاره چې څوک بې له اجازې د قریشو دننه ور نسي، چې په دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عائشه رضی الله عنها ته فرمایي: یا عائشه، کستا قوم یعنی قریش د جاهلیت و وختو ته نږدې نه وای، ما به د کعبې شریفې د نړولو امر کړی وای، خو په نوي جوړولو کې به مې هغه حساب کښې داخله کړې وای کومه چې ځینې استل سوې ده، او د مځکې سره به مې برابره کړې وای، یعنی د کعبې شریفې د نن مځکه به مې دونه کښته کړې وای چې د مځکې سره برابره وای، او یوه دروازه به مې د شرق و طرف ته ورکړې وای، بله د غرب و طرف ته. نو به دغه جوړوالی هغه د ابراهیم علیه السلام پر اساس وای. او دریم وار جوړېده یې هغه دي کوم وخت چې کعبه شریفه د یزید ابن معاویه په زمانه کې د ده د لشکرو د طرفه وسوځل سوه، چې د هغې واقعه خلاصه دا ده: د 6 په آخر کې د یزید لشکرو د حسین ابن نمیر السکونی په قومندانی عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین و، د یزید په امر په مکه مکرمه کې محاصره کړي، او بیا یې کعبه شریفه په منجنیق وویشته. کعبه شریفه ونړېده او وسوځېده. عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنه د حج تر موسمه انتظار وکي سوچ خلق د هر ځای څخه د حج د فار راغله نو عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنه مشوره ورسره وکړ ویل اي خلق ما ته د کعبه شریف په باره کې مشوره راکې ټوله ونړوم او برته د سره جوړکم او کې دغه نړېدلې ځایونه ورترمیم کم. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل زما نظر دادی چې نړېدلې ځایونه یې په دغه خپلو ډبرو ور جوړ کې او نوره کعبه شریفه پر خپل حال پرېږدي، ځکه دا هغه کعبه ده چې خلق پر دې مسلمانان سوي دي او دا هغه ډبرې دي چې خلق پر هغو مسلمانان سوي دي، یعنی هر څه دي پر خپل حال پاتوي، فقط نړېدلې ځایونه یې ور جوړ کړه. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل که ستاسي څخه د هر چا کور نړېدلی او سوځېدلی وای تر هغو نه راضي کېدی چې کور یې بیرته د سره نه وای جوړ کړی، نو د خپل رب د کور په باره کې څنګه فکر کوي؟ نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل زه د خپل رب څخه درې ورځې استخاره کوم، بیا پر هغه کار اقدام کوم یا هغه کار کوم چې خیر پکښې ووینم. پس له درو ورځو یې د کعبې شریفې په نړولو شروع وکړه تر څو تر مځکې یې ورسول، او بیا یې شاوخوا پردې پر راوګرځولې او د کعبې شریفې په نوې بنا یې شروع وکړه، او هغه شپږ زراعه خالي مځکه چې د حجر په نامه دغسې پرېښول سوې وه هغه یې هم پکښې داخله کړه، او د کعبې شریفې د دیوالو په لوړوالي یا جګوالي کې یې تر پخوا نور هم لس زراعه زیات کړه، او دوه دروازې یې ورکړې چې پر یوه دروازه به خلق ورننوتل او پر هغه بله به وتل. خو دغه زیاتوب یا تغییرات یې د هغه حدیث شریف په جرأت سره وکړه کوم چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کړی دی او د مخه درته بیان سو. د کعبې شریفې څلرم وار بنا یا جوړول هغه دی چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی لطفا فتا واړوه. د کعبه شریفې څلرم وار بنا یا جوړول هغه دی چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه تر شهادت ورسته وسوه، چې دا واقعه امام مسلم رحمه الله د عطا رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وای کم وخت چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حجاج ابن یوسف الثقفي د طرفه شهید کړسو، او په دغه جنگ کې د حجاج د طرفه کعبه شریفه په منجنیق ونړول سوه، نو حجاج ابن یوسف و عبد الملك ابن مروان ته چې د وخت خلیفه و د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د وجلو خبر، او دا ولیکل چې ابن زبیر کعبه شریفه د اهل مکه د نظر څخه مخالفه جوړه کړې ده. عبد الملك ابن مروان ورته ولیکل موږ د ابن زبیر د کارو د مخالفت اراده نه لرو، کم چې په لوړوالي کې یې زیاتوب کړی دی پر هغه اندازه یې جوړه کړه، مګر دا چې حجر یې د کعبې شریفې په بنا کې داخل کړی دی بیرته یې ځینې وباسه، پر پخواني شکل یې که او دغه دوهمه دروازه چې یې ورکړې ده هغه هم بنده که، نو بیا کعبه شریفه ونړول سوه او بیرته د قریشو پر هغه پخواني شکل جوړه سوه. د تاریخ په کتابو کې ذکر شوی دی کم وخت چې رشید چې د عباسي خلفاو څخه دی خلیفه سو، نو یې دا اراده وکړه چې کعبه شریفه ونړوي او بیرته یې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بنا پر قسم جوړه کړي، مګر امام مالک ابن انس رحمه الله ورته یا امیر المؤمنین د الله روی ته وګوره، کعبه شریفه د ورستنیو پاچهانو د لاس لوبه مګرځوه، یعنی د هر چا چې اراده سوه چې تغیر پکښې راولي راولي بیا او په دې ډول د کعبې شریفې هیبت د خلقو د زړو څخه پورته کیږي. نو رشید هم د خپلې رایې څخه واوښت او د کعبې شریفې نړول او جوړول یې پرېښول. دا هغه څلور واره وه چې په یقیني ډول سره کعبه شریفه جوړه سوې ده، مګر پنځم وار جوړېدل یې هغه دی چې په هغه کې شک او اختلاف سته، او دا هغه وار دی چې د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه دی. چې آیا د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه هم کعبه شریفه جوړه سوې ده که یا؟ په ځینو آثارو او روایاتو کې راغلی دي چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده هغه آدم علیه السلام و، او د دغه جوړېدو د پاره دلیل هغه حدیث شریف دی چې امام بیهقی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الله عز وجل و آدم او حوا علیهم السلام ته وفرمایل چې زما د پاره کور جوړ کړئ، او جبریل علیه السلام د کعبې شریف خط او نقشه ور واچول. نو آدم علیه السلام ځکه کیندل او حوا علیه السلام یې خاوري او ډبرې نقلولې تر څو چې و اوبو ته ورسېده. د کښته څخه ژغ پر وسو: یا آدم بسته، او بیا چې یې کعبه شریفه جوړه کړه د الله عز وجل د طرفه وحی ورته وسوې چې تواب پر وکړئ، او ورته وویل سوه چې ته اول انسان یې او دا اول بیت دی. بیا نو وختونه تېرېده تر څو چې نوح علیه السلام د کعبې شریفې حج وکړي. بیا وختونه او قرنونه تېر سوه څو چې ابراهیم علیه السلام یې دوهم وار دیوالونه پورته کړه. خو امام بیهقی د حدیث شریف په آخر کې وایي: د دغه حدیث په اسناد کې یوازې ابن لحیعه سته، او ابن لحیعه ضعیفه دی، په ده سره حجت او دلیل نسی ویل کېدلی. او هلته نور روایت هم سته چې په معنا کې دغه د بیهقي و روایت ته نږدې دي، خو هغه ټول روایتونه د ضعف څخه خالي نه دي. داسې یو روایت هم سته چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده شیس ابن آدم علیه السلام و. نو که دغه ضعیفه روایتو ته اعتبار ورکو، نو کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې پنځه واره جوړه سوې ده. خو ښه او بهتره خبر دا ده چې پر هغه اعتماد وکړو چې په یقین سره ثابت دي، هغه دا چې کعبه شریفه څلور واره جوړه سوې ده لکه د مخه چې په وضاحت سره بیان سوه. او بیله دغه څلور واره جوړېدو څخه بیا علم و الله عز وجل ته پرېږدو. هو، په وروستنیو وختو کې یې ځینې وختونه ترمیمات او اصلاحات سوي دي. دا د کعبې شریفې د جوړېدو په باره کې یو څه معلومات و. څه موده وروسته او تر بعثت درې کاله دمخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو د دباندنی ژوند څخه پتنګ و. هلته فسق او فساد، فجر او د بتانو عبادت و. نو خود د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د قوم په مابین کې ډیر فرق او لریوالی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تنهایی او فکر کول او د الله عز وجل عبادت ډیر خوښ و ګرځېده. نو دا یې عادت و چې څه موده تر منځ به د څو ورځو او شپو دپاره غار حرا ته تلی. غار حرا په جبل نور کې یو کوچنی غار دی. د غرو ځینې غارونه ډیر لوی وي، مګر غار حرا کوچنی غار دی چې فقط یو یا دوه نفره پکښې ځاییږي، او د غره په لوړه حصه کې دی چې څوک بې تکلیفه او ستړیا نسي ورختلی. سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څونه ګرځېدی او څونه وګرځېدی چې په دغه غرو کې د خلقو څخه ګوښه او د خلقو څخه لرې چې څوک نسي ورتلای، د ځان د پاره، د ځان د خلوت او تنهایی د پاره ځای پیدا کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غار چې د مکه مکرمه څخه درې میل لرې دی د خپل خلوت او تنهایی د پاره انتخاب کړی و، ځکه د ده صلی الله علیه و آله وسلم نه و خوښه چې بل څوک ورسره وي، او مقصد یې هم یوازې والی او د الله عز وجل عبادت و. چې په دغه تنهایی کې به د کون په موجوداتو کې فکر واهه او په دې کې به فکر کاوه چې د دې کون تر شا یو اداره کوونکی قدرت ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په هغه څه نور راځي چې د ده صلی الله علیه و آله و سلام قوم د هغه عقیده درلوده چې هغه شرک او باطل افکار و. خو بیا هم ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته یو واضح لار او معین شریعت نور معلوم چې په هغه سره مطمئن او راضی وي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه تنهایی اختیارول د الله عز وجل په اراده سره و چې د هغه رسالت ولوی امانت ته آماده سي او په هغه رسالت سره د مځکې په مخ کې تغیر راولي. ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته تر بعثت درې کاله د مخه دغه تنهایی خوښه وګرځېده او دغه کوچنی غار د خپل فکر او عبادت د پاره خلوتګاه وګرځول. او دغه کوچنی غار غار حرا دوه خولې لري چې په یوه ورننه وزي او بله خوله د کعبه شریف پی و تربت ده لکه کلکین داسې ده او د هغې خولې څخه کعبه شریفه معلومیږي. نو کم سړی چې غار حرا ته داخل سي کولای سي چې د دغه غار د داخل څخه کعبه شریفه وویني او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به په دغه غار کې د تفکر عبادت کاوه او کعبه شریفه ته به کتل. هر وخت به دغه غار ته د څو ورځو د پاره ورتلی او دا یې خوښه وه چې د رمضان په میاشت کې هلته ډېر و اوسیږي. خو په هغه کال چې تر بعثت د مخه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه غار کې پوره یوه میاشت تیره کړه. په پخوا کې به پوره یوه میاشت هلته نه پاته کېدی مګر د بعثت په کال پوره یوه میاشت هلته پاته سو ځکه د الله جل جلاله عبادت ډېر خوښ ورته ګرځېدلی و. هو یو وخت به د خوړو یا اوبو راوړلو دپاره د کور د خبر د اخیستلو دپاره راکښته سو خو بیرته به ولاړ. او په دغه آخري کال چې تر بعثت د مخه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به پر لارې رهي و او دغه غار ته به تلی آواز به اورېدی چې ویل کېده به السلام علیک یا رسول الله. او ده صلی الله علیه و آله وسلم به شاوخوا وکتل هیڅوک به نه و. په حیرت او فکر کې بسو چې دا څه آوازونه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې بیا مې تر وحیو وروسته د جبریل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا جبریل تر بعثت د مخه چې به پر لارې تلم اورېدل به مې چې یو څوک راته وایي السلام علیک یا رسول الله. ما به شاوخوا وکتل څوک به نه و. دا غږ چا کاوه او څوک و؟ جبریل علیه السلام ویل یا رسول الله دغه درختو او ډبرو سلام در باندې وایه. محترم وروره، آیا نن ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ویل د ځان سعادت او خوشبختی نه بولی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په الهی دربار کې کم لوړ مقام او عزت لري زما او ستا و درود ویلو ته ضرورت نه لري. خو زما او ستا د پاره درود ویل هغه شی دی چې زموږ رابطه پټنګیږي او د متابعت شوق مو په زیاتیږي، زموږ د ښه ژوند او خوشبختی سبب ګرځي. نو وروره، په خپل ژوند کې درود ویل ډیر او عادت که، نتیجه به په یقیني ډول سره په دنیا او آخرت کې ووینه. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عمر څلوېښت کاله پوره سوه، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ژوند په آفاقو کې د نبوت آثار او علامې ښکاره سوې چې د هغو علامو څخه یو هم رښتیا خوب و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هیڅ خوب نه لیدی مګر هغه کار به عینا په هغه شکل سره وسو چې په خوب کې به لیدلی و. امام المحدثين امام بخاري رحمه الله ده ام المؤمنين حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها څخه روایت کوي چې فرمایي اول هغه شی چې په هغه باندې و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته وحي شروع سوه هغه الرؤيا الصالحه الصادقه و. يعني صالحه او صادقه خوب هیڅ خوب بینه لیدی مگر هغه به داسې پیش او واقع سو لکه روشانه سهار. نو رښتیا خوب د نبوت د علامو او حسو څخه دی. څو پر دغه کیفیت شپږ میاشتې تیرې سوې. د نبوت موده او زمانه درویش کاله ده. نو دغه صادق خوب د نبوت شکر سلوشتم جز دی او الله جل جلاله یې و هغه چاته ورکوي چې د ده جل جلاله خوښوي. کم وخت چې په غار حرا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلوت او تنهایی دریم کال او د رمضان المبارک میاشت و د الله جل جلاله دا خوشه او اراده سو چې د مزکی پر خلقو خپل رحمت نازل کی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت او رسالت سره مکرم کی. سو هغه معینه ورځ راغله چې د بشر تاریخ ته د مسلمانانو تاریخ ته بلکې د مزکی د مخو تاریخ ته تغییر ورکړي. که موږ و دغه ورځې ته فکر او حساب وکړو په دلایلو او قرائنو سره دا ممکنه ده چې دغه مبارکه ورځ معلومه او معینه کړو چې دا د دوشنبې ورځ او د روژې د میاشتې 1 تاریخ و چې دا لسمه د اګست د 1400 میلادي کال و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر په دغه وخت کې په قمری حساب سره پوره 30 کاله شپږ میاشتې او 12 ورځې وو او په شمسی حساب سره 9 کاله 3 میاشتې او 22 ورځې وو. دغه د دوشنبه ورځ د بعثت او رسالت ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه په غار حرا کې ناست وم چې ناب وبره دفعتا یو سړی راته راغلی. دا شپه ده، تکه توره تاریکه ده، غر دی، تنهایی ده، هیچ څوک نسته په غره کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې ناست دی. ورونو، دا سړی جبریل علیه السلام و او د یوه انسان په شکل او قیافه ورته راغلی، نه د ملایکې په شکل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ناببره یو سړی راغلی چې سپین کالی یې اغوستی وه او د ده سره د جیباج یو لوښی یا ټوکر و. جیباج وریشمین ټوکر دی او په هغه کې یو کتاب و. څرنګه چې دا نفر دفعتن راښکاره سو شپه ده، غر دی، تنهایی ده، تکه توره تاریکه ده، د سپوږمۍ شپې هم نه دي. څرنګه چې دا نفر دفعتن راښکاره سو وی بیروله، بی ژغه، بی خبره، یو دم پیدا سو او رانږدې سو. کتاب یې راته ونیوی او ویل یا محمد اقرا، ای محمد ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیری په حالت کې ورته وویل زه ویونکی نه یم، یعنی لیک او لست او لوست مې نه دي زده، نه شی ویلی سم او نه یې لیکلی سم. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امي و، ویل او نیوشته کول یې نه وزده. کچیری د ده صلی الله علیه و آله و سلم ویل او نیوشته کول زده وای، کفارو به دا تهمت پر ویلی چې دا قرآن تا جوړ کړی او لیکلی دی. خو اوس ټولو ته دا معلومه وه چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم امی دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې زه دغه سړی په غیږ کې ونیولم او کښېکښم. قریبه وه چې د دغه کښېکښلو سره مې روح وتلی وای او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیره نوره هم زیات اسوه. او دغه نفر بیا راتول یا محمد هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورتول زه وینکی نه یم، بیا یې زه په غیږ کې ونیولم او کښېکښم. او ویویل یا محمد اقرا، د دریم وار دپاره محمد صلی الله علیه و آله وسلم وویل زه وینکی نه یم. فرمایي دریم وارې بیا دونه په قوت سره کښېکښم قریبه وه چې نفس مې وخیجي. او بیا یې وویل یا محمد ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چې شي ووایم؟ جبریل علیه السلام وویل اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فقط د سورة العلق دغه اولنی 15 آیات، دغه 15 آیات هغه اولنی آیاتونه دي چې د اسمان څخه په ليلة القدر کې نازل شوی دي. الله عز وجل فرمایي انا انزلناه في ليلة القدر، يعني موږ دغه قران مجید په ليلة القدر کې نازل کړی دي او د روژې په میاشت کې نازل شوی دی. ځکه بیا هم الله جل جلاله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی د روژې میاشت هغه میاشت ده چې په هغه کې قرآن مجید نازل کړه سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې می دا آیاتونه وویل دا سړی غائب سو او لاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په ډیر کې وو چې دا څه کیفیت او حالت دی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادقه او مخلصه زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هلته په کور کې په زړه کې ور وګرځېده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یو څه ور پیشه سوې ده. نو یې خپل یو مرایی و غار حرا ته ولېږي چې ولاړ سه وګوره چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته څه پیشه ده. ځکه دې ته خو معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته دی. دلته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غار حرا څخه راوتلی دی او په ډیر تلوار د کور و طرف ته رهي دی. د ډیرې بیرې په سبب داسې چابک او په تلوار ځي لکه چې ځغلي. برای چې غار ته راغلی ویلی ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نست. نو مرایی دیخوا ها خواته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو مشغول سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه پر طرف په تلوار رهیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیر او خوف په حالت کې خپل کور ته ولاړی. په دې هم نه پوهیږي چې زه د دې امت رسول یم، دا معلومات هم نشته ورته. خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دی صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی پوه سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر بیرېدلی دی او اوس هم د بیرې په حالت کې دی او د ډیره خوف څخه ریږ دی، یخې کیږي او وایي زملونی زملونی، یعنی پټ مې کوي پټ مې کوي، لکه د چا چې یخ کیږي ریږ دی. خدیجه رضی الله عنها هم په یوه کالی پټ کړي تر څو چې بیره ځینې ولاړه او آرام سو. نو یې خدیجه رضی الله عنها ته هغه قصه وکړه، ټول هغه واقعات چې ورته پېښ شوي وو ورته بیان یې کړه او ویل زه پر ځان وبیرېدم. تاسې ګورئ تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې ما ته رسالت او نبوت راکړه. خدیجه رضی الله عنها ورته وویل شاید ته داسې فکر کوې چې دا د جن او پیری اثر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو. خدیجه رضی الله عنها ویل یا والله تا ته هیڅ کله د جن او پیری شر او آزار نه درسیږي او الله تا نه خرابوي، ځکه ته صله رحمي وصلوې، یعنی د دوستانو او اقرباو حقوق پر ځای کوي، رشتہ خبري کوي، د ضعیفانو کومک کوي، د محتاج ضرورت و رفع کوي، د میلما عزت کوي، د حق کومک او طرفداری کوي. ټول اخلاق دي ښه او کریم دي، جن تا ته تکلیف نسی درسولای. برونو تاسو په دغه جملو کې فکر وکړئ، ایا خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبادت صفت وکي چې ته ډیر منځونه کې ډیر روژه نیسه ډیر سجده کې او کېده د اخلاق صفت وکي؟ اخلاق د مسلمان په ژوند کې مهم شی دی. په منځو او روژه سر نسر ورزی چې انسان بد اخلاق وي. خدیجه رضی الله تعالی عنها چې په اطمینان سره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې په والله و تا ته هیڅ تاوان نه درسیږي، په قسم سره ورته وایي یا والله تا ته هیڅ کله د جن او پیری شر او آزار نه درسیږي او الله تا نه خرابوي. دا ټوله په څه شي؟ په څه خاطر؟ اخلاق یې ور یاد کړل. ستا دغه اخلاق دي، ټول اخلاق دي ښه او کریم دي، جن تا ته تکلیف نسی درسولی. نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریشاوه چې ښه آرام سو. داینو و ورقه ابن نوفل ته چې د خدیجه رضی الله عنها د اکا زوی و وروستی. ورونو دلته یو ارتباط ته وګورئ. اول آیات چې نازل سو اقرا، او اول سړی چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورځي د هغه نوم ورقه. اقرا ویل ورقه، د کاغذ ورقه. دغه ورقه چې عرب او قریش و نصرانی سوی و
او دا کسابه په ورسته کې درته وکړو چې څنګه اولی نصرانی سو. مقصد ورقه ابن نوفل د خدیجه رضی الله عنها د اکا زوی نصرانی و. څرنګه چې ده د یهود او نصاراو کتابونه ویل او انجیل یې د عبرانی څخه په عربي ډیر لیکلی و، نو د ډیرو معلوماتو خاوند و، په عمر ډیر او په سترګو ړوند سوی و. تقریبا ویل کیږي چې د اتانی ویو کالو د انبیاء علیهم السلام د ژوند معلومات ورته وه، او دا هم ورته معلومه وه چې د راتلونکي نبی وخت او زمانه را نږدې سوې ده. کم وخت چې دوی و ورقه ته ورغله، نو خدیجې رضی الله عنها ورته وویل: یا ابن عم، ای د اکا زو، د وراره څخه دې د ده حال واوره. ورقه ویل: ای وراره، څه شی دې لیدلی دي او اورېدلی دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه خپل حال ورته بیانوي، او ورقه په ډیر تعجب غوږ ورته نیولې دي او اوري، او هغه ټوله علامه چې د کتابو څخه و ورقه ته ور معلومی وي، هغه ټوله په محمد صلی الله علیه و آله و سلام کې موجودی وي. نو یې په آخر کې په لوړ آواز وویل: الله اکبر، والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې الله عز وجل و موسی ته راستولی و. ورونو، د ناموس اکبر څخه مقصد جبریل علیه السلام دی، او د ناموس معنا یعنی د سر او پټ راز ساتونکی. مگر هو، هغه د خیر راز، او د جاسوس معنا د شر د راز ساتونکی چې د خبرې ساتي. نو د جبریل علیه السلام یو نوم ناموس اکبر دی، او بل نوم یې روح یا روح القدس دی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: فأرسلنا إليها روحنا، یعنی و مریم علیه السلام ته موږ زموږ روح ورواستاوه. د روحنا څخه مقصد جبریل علیه السلام دی. او بیا هم الله جل جلاله فرمایي: تنزل الملائكة والروح فيها، یعنی په ليلة القدر کې ملائکه او جبریل علیه السلام راښکته کیږي. دلته هم د روح څخه مقصد جبریل علیه السلام دی. نو ورقه ابن نوفل ویل: والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې موسی ته راغلی و، او عیسی علیه السلام یې نکیات. دا ولی؟ ځکه د ورقه دا عقیده نه وه چې عیسی علیه السلام نبی دی. ورونو، نصارا پر درې قسمه دي. یوه ډله یې وایي عیسی علیه السلام په خپله رب او اله دی، الاعیاذ بالله. او د نصاراو بل ډله بیا وایي چې مرتبه او درجه درې دي، د الله درجه ده، او یوه د نبی، او د دغه دوو درجو په مابین کې یوه بله درجه سته چې تر الله کښته او تر نبی لوړه ده. او عیسی علیه السلام په دغه درجه کې دی. چې د ورقه ابن نوفل عقیده هم داسې وه چې دا عقیده نه پوره شرک دی او نه پوره توحید دی. نو ځکه ورقه ابن نوفل عیسی علیه السلام نه کیات، بلکې ویل دا هغه ناموس اکبر دی چې و موسی علیه السلام ته راتلی. او بیا دغه ورقه یوه عجیبه خبره وکړه، ویل: کشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای چې ستا قوم تا د مکې څخه باسي او ما ستا کومک کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په تعجب کې سو، ویل: ما د مکې د شهر څخه باسي؟ ما شړی؟ ورقه ابن نوفل ویل: هو، هر چا چې دغه شی راوړی دی لکه تا ته چې راغلی دی، هغه څوک د خپل قوم د طرفه آزار سوی دی، او دا عمل همیشه د نبیانو سره کېدی، او ته هم نبیه او رسول یې، آزارېږي. او که زه په دغه ورځ ژوندی وم، کومک به دې وکم. دا نو د وحیو او بعثت شروع و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته تر دغه وخت نه معلومه چې زه نبی رسول د الله جل جلاله د طرفه دغه امت ته، خو د ورقه په دا خبر سره په سل کې سل نه. اما یو څه دا فکر ورته پیدا سو، دا نو د وحیو او بعثت شروع و. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله و سلم د ځینو علماو په قول د سوره العلق د دغه آیاتو په نزول سره نبی سو، مگر رسول نه دی. ځکه ځینې علما د نبی او رسول فرق داسې بیانوي چې نبی هغه دی چې وحی ورته نازلیږي خو په تبلیغ نوی امر سوی، او رسول هغه دی چې هم وحی ورته راځي او هم د دین په تبلیغ سره معمور او مکلف وي. نو د دغه علما او په قول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د سورۃ علق په نزول سره نبی سو، څنګه چې په تبلیغ نزو امر نو رسول نسو، خو بیا د سورۃ المدثر په نزول سره رسول هم سو، ځکه هلته بیا په تبلیغ هم امر کړ سو. دا یو قول و. پس له دغه واقعې څخه د غار حرا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته نور څه نسو پیش او وحی هم نه نازلیږي، چې و دغه مودې ته علما فترة الوحی وای، یعنی وحی قتس به، او دا موده په هغه صحیح روایتو کې و شپږو میاشتو ته ورسېده. اگر چې ځینو علماو دا موده درې کاله بللې ده، خو دا مطلقا خطا ده، او هغه راجح روایت دادی چې دا موده شپږ میاشتې وه، پوره نیم کال وحی قطه دي، هیڅ شی نسته. نو د دغه جهته علمای کرام رشته او صادق خوب د نبوت شپږ څلویښتمه حصه بولي، ځکه نبوت یا رسالت ټوله درویشت کاله وو. که دغه درویشت کلونه و شپږو میاشتو ته واړوو، نو شپږ څلویښت واره شپږ میاشتې ځینې جوړېږي. نو دغه موده چې وحی نه وې، رؤیا الصادقه موجوده وه. نو ځکه رؤیا صادقه د نبوت شپږ څلویښتمه حصه سوه. خیر، په دغه شپږو میاشتو کې ورقه ابن نوفل هم وفات سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي ورقه ابن نوفل مې په جنت کې ولیدی، ځکه د هغه اراده د اسلام وه، په خپل نیت و جنت ته داخل سو، او د ورقه د ژوند په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم و اسلام ته څوک نه دی دعوت کړي، او د هیچ چا څخه د ایمان راوړلو طلب او غوښتنه نه وه کړې. نو ورقه ابن نوفل په هغه خپل نیت چې ویل کشکې زه ځوان وای او ستا کومک مې کړی وای و جنت ته داخل سو. دا هم الهي رحمت او احسان دی چې د ورقه پر نیت یې معامله ورسره وکړه، که څه هم دی تر رسالت د مخه وپات سو، خو و جنت ته داخل سو. اوس نو په دغه شپږو میاشتو کې چې وحی قطعه دی، که څه هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په اولو ورځو کې بیرېدی او په بیره کې وو، خو څه موده وروسته یې زړه غوښتی چې بیا جبریل علیه السلام ورته راسي او وحی ورته راوړي. شوق او علاقه یې پیدا سوه تر داسې اندازې چې دشت او صحرا ته به ووتئ، غرو ته به ولاړی، او هلته په انتظار وو چې شاید جبریل علیه السلام ورته راسي. ورونو، د وحیو د قطع کېدو څخه مقصد هم دا وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوق او علاقه د جبریل علیه السلام و ملاقات او د وحیو و نزول ته پیدا سي، چې واقع هم داسې سوه. د دې په عوض چې د مخه به بیرېدی، اوس دشت او توزي او د دې انتظار کوي چې د جبریل علیه السلام سره ملاقات سي. دا ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د پاره ډیر درنې او د خوشنۍ ډکې ورځې وې، چې ای از ما څخه خوبه داسې یو کار نیو پیښ شوی چې زما رب را څخه ناراضه سوی وي. حتی ځینې وختونه به دا اراده وکړه چې د غره څخه ځان را وغورځوي. څو یوه ورځ ناببره د اسمان د طرفه ژغ واورېدی چې ویل یا محمد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای سر می راپورته کی چې یو عجب منظر دی، انسان ته هیڅ کله داسې حالت نه پیښیږي. و می لیده چې جبرئیل علیه السلام او شپږ سرونه دي چې د مشرق او مغرب مابین یې ټوله کړی وو، ټوله آسمان نیولی وو. وایي د آسمان هر طرف ته چې به می کتل دغه جبرئیل می لیدی او دغه غږ کوي، یا محمد انت رسول الله وانا جبرئیل، يعني يا محمد ترى رسول الله او ز جبريل او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ديري بير سخه پر خپل ځای ولاړ دي، او د وهم سخه حرکت نس کولای. د دغ منظر او مشهد بیان الله جل جلاله په قران مجید کې کړی دي او فرمایي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني قسم دي پستور سره چې غروب یا طلوع وکي، چې ندی گمراه سوی ملګری ستاسي چې مقصد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دي. يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ندا غلط فهمي په سبب د صحیح لارې څخه اوښتي دي، او نه په خپل قصد او اختیار سره د لارې څخه اوښتي دي، بلکې لکه د آسمان ستوري چې په ختلو او لویدلو کې پر یوه معینه او مقرره سوې لار ځي، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل د طرفه پر معینه سوې لار برابر ځي، او دا امکان نه لري چې مخالفت ځینې وکړي او نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې غوښتنې او خواهش مطابق خبرې کوي، او نه دی دغه قرآن مګر وحی چې وده ته لیږل سوي دي. ښوولې دي دته شدید القوا، د ډیرو شدیدو قوتو خاوند چې جبریل علیه السلام دی. ورونو، جبریل علیه السلام د ملائکو رئیس او قائد دی، او انبیاء علیهم السلام ته د رسالت او وحیو پرسولو تر نورو ملائکو غوره سوی او اختیار سوی دی. د ملائکو څخه بل څوک نسته چې و رسولانو ته دی وحی راوړي بیل جبریل علیه السلام څخه، او جبریل علیه السلام شدید القوا دی. د ده د قوت څخه یو دا دی چې پوره او کامل ښار یې د وزر په یوه طرف چپه واړاوه، د دغه لوی ښار لوړه حصه یې کښته کړه او کښته حصه یې لوړه کړه. دا د جبریل علیه السلام قوت دی. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الله جل جلاله فرماي چه دا واقعي لبلدي خيال أو تصور ندي، بلكي حقيقة تانية جبريل عليه السلام ولدي. رونو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در رسالت په ټوله مده کې جبرئیل علیه السلام پر خپل واقعي شکل فقط دوه واره لیدلی دی. بشر دا نسی تحمل کولای چې ملائکه وویني، نو ځکه جبرئیل علیه السلام به و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته په قسم قسم صورتو او شکلو راتلی. ورونو، د مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رسالت او نبوت د ژوند په تفصیلاتو شروع وکم، دا ښه او لازمه بولم چې د وحیو اقسام او اشکال تر وښول سي، ځکه وحی دی چې د رسالت اساس او د دعوت مدد او اصل دی. نو وحی یا نزول د وحیو پر شپږ قسمه دی، یعنی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی پر شپږ قسمه نازل سوی دی. اول، د خوب لیدل دی. علما کرام وایي چې د انبیاء علیهم السلام خوب وحی دی، ځکه ابراهیم علیه السلام و خپل زوی ته وویل یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، یعنی از ما زویه زفر لپسې په خوب کې وینم چې تا حلالوم. نو دغه خوب وحی وی. دوهم دا چې جبریل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې هغه شی ورواچاوه بیل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملک وویني، لکه سرنگ چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمای ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. یعنی روح القدس چې جبرئیل علیه السلام دی زما په زړه کې راواچول چې اصلا موږ و دغه ته الهام وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي الهام را ته وسو چې هیڅ نفس تر هغو پورې نمري چې رزق او اجل یې پوره نسي، نو د الله جل جلاله څخه وبیریږي او د رزق په طلبولو کې سمه لار اختیار کړي، او د رزق طلب باید تاسې و دې ته مجبوره نه کړي چې د الله جل جلاله په معصیت او ګناه یې طلب کړي، ځکه هغه شی چې د الله جل جلاله سره دی بېل اطاعت د الله په بل شي نه حاصلیږي. حدیث، خو د دې حدیث شریف په بیانولو سره زموږ مقصد الهام و چې دا هم د وحیو یو قسم دی، او د وحیو دریم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته به جبرئیل علیه السلام د وسړي په شکل سره راغلی، او په دغه قسم وحیو کې به اصحاب کرامو هم دغه سړی لیدي، او دا د دوو نفرو د تفاهم او پوهیدلو د پاره د وحیو هغه آسان ترین شکل دی، ځکه دلته د دواړو طرفو په مابین کې تجانس او یو شیوالی موجود وي. او ډیر ځله جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دحیه الکلب په شکل راغلی دی. او د وحی څلرم قسم داو چې د زنګ یا زنګولې د شرنګهاري په شکل سره بو، چې دغه قسم وحی بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره هغه سخت او مشکل قسم د وحی وو، حتی چې په ډیر شدید یخ کې به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خولې را بهېدلې، او که به پر کم حیوان سپور و د هغه زنګنونه به پر مځکه کت سوه. یو وخت به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه قسم وحی نازلېدې، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زنګون د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پر زنګانه پروت و. زید رضی الله تعالی عنه وایي قریبه و چې د دروندوالي په سبب مې زنګون په مځکه ننوځي. او د وحی پنځم سم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ملک په هغه خپل واقعي شکل کوم چې الله جل جلاله خلق کړی ده ولیده. او دا قسم وحی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ټول رسالت په موده کې دوه واره پیښ شوی دی، لکه الله جل جلاله چې په سوره النجم کې ذکر کړی دی. او د وحی شپږم قسم هغه دی کوم چې الله جل جلاله د معراج په شپه تر آسمانو لوړ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمنځونه فرض کړه، بېله واسطې بېله ملکی د پردې تر شا خطاب و. او لکه د موسی علیه السلام سره چې په جبل تور کې څو واره داسې وسوه چې د الله جل جلاله خبرې به اورېدې او لیدې به نه. او دا هغه کامل ترین شکل او صورت د وحی دی. نو جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته په خپل واقعي شکل او حقیقت او حقيقي صورت فقط دوه واره ښکاره سوی دي، چې اول وار یې دغه د بعثت په شروع کې وو، او دوهم وار د اسراء او معراج په شپه وو. او د دغه اول او دوهم وار په باره کې الله جل جلاله په سوره النجم کې فرمایي ما کذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى، یعنی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم زړه خلاف نورته ویلي هغه چې جبريل علیه السلام په سترګو لیدلی وو. آیا تاسو د محمد سره په دغه شي کې چې د لیدلی دی بحث او جنجال کوي؟ او خامخا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بل وار بیا جبریل علیه السلام لیدلی دی؟ چیرې لیدلی دی؟ عند سدرة المنتهى، دا هم دوهم وار لیدل دی چې د معراج په شپه د سدرة المنتهى د درختی او بیا د سدرة المنتهى د درخت سره وسوه، چې د دغه تفصیلی بیان به ان شاء الله د معراج په قصه کې درته وکړو. نو دغه منظر او مشهد چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار د پاره جبریل علیه السلام په خپل واقعي شکل او صورت سره ویني ډیر عجیب او نادر حالت و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر خوف پر خپل ځای حیران ولاړ دی، هیڅ حرکت نه کوي، چې هرې خواته ګوري آسمان په جبریل علیه السلام دک دی او د غور توایی یا محمد انت رسول الله وانا جبریل. یو څه وخت دغه حالت و چې بیا جبریل علیه السلام د ده د نظره څخه غائب سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرې بیرې او خوف په حالت کې کور ته راغلی او ریږ دی وایي زملونی زملونی پټ مې کوي پټ مې کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بستر کې ځان پیچلی و چې جبریل علیه السلام وحی ورته راوړي، او دا واره د الله جل جلاله د طرفه رسالت ورته راوړي چې د سوره المدثر دغه آیاتونه نازل سوه. یا ایها المدثر قم فانذر، یعنی ای هغه څوک چې په کالو کې د ځان د وحیو د بیرې پیچلی دی، د خوب د ځایه ولاړ سه او خلق د الهي عذاب څخه وبیروه، چې دا د خلقو په بیرولو او انذار سره امر دی او د رسالت درنه وظیفه پر غاړه ورولوېده. وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، یعنی او خپل رب په لویي سره یادوه او خپل کالی دي پاک وساته، ګناه او بوتان پرېږده، یعنی ظاهر او باطن دي باید پاک وي، او داسې احسان مه کوه چې بدل یې ډېر غواړې. الله جل جلاله مشتل وړ همت راشي چې هر شی کمال وی که دولت که علم وی که لارښوونه هر څه چې و چاته ورکوې دا نه ښایي چې د هغه عوض وغواړې یوازې د الله جل جلاله پر ورکړه شاکر او صابر اوسه ولربک فاصبر او خپل رب ته صبر کوه یعنی اوس نو ستا ازارېدل شروع اسوه خلق دې بیا ازار نه پریږدي ته باید صبر وکې دا ټوله امت ته لارښوونه ده کم شدائد او تکلیفونه چې د دعوت په لار کې تاسې ته پیښیږي د هغه په مقابل کې د صبر او تحمل څخه کار واخلي
او پوسی چې دغه عظیم شان وظیفه د تبلیغ او دعوت بل زړورتیا او حوصله صبر او استقامت پای ته نه رسیږي تر دغه وروسته د وحی نزول پرله پسې سو او همیشه وحی نازلې ده او بیا د سورة المزمل دغه آیاتونه نازل سوه یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا یعنی ای هغه څوک چې ځان دې په کالو کې پیچلی دي په شپه کې لمانځه ته ولاړ سه بې له لږې حصې څخه یعنی شپه په عبادت تېروه خو که د شپې یو څه حصه آرام کوې کومه مضایقه نسته پروا نه لري چې دا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په عبادت سره امر و او بیا سورة الضحا نازل سو والضحا والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى یعنی قسم په ساشت چې روشانه دی او قسم په شپه چې تاریکه سي او ټول شیان په خپله تاریکه کې پټ کې چې ستا رب ته نه یې پرېښي یعنی دا چې وحی نه نازلېدی دا د الله جل جلاله د طرفه ستا پرېښوول او مهجوره کېدل نه دي چې ته یې پرېښولې بلکې د دې انقطاع څخه مقصد دا و چې ته مستعد سې د وحی د نزول دپاره شوق او استعداد پیدا کړې او پرله پسې آیاتونه نازلېده او بیا هم الله جل جلاله هغه نعمتونه ذکر کړه چې و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته یې ورکړي وه او فرمایي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى او اي محمد صلى الله عليه واله وسلم خامخا تعالى اخرت تر دنیا ښه او بهتر دی او جرد چې ستا رب تاته لوی برخه درکې پس ته به راضی سې الله عز وجل نور هغه نعمتونه ورته بیانوي چې و ده صلی الله علیه و آله وسلم ته پرله پسې ورکړي دي او فرمایي الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فأغنى آیا ته یې یتیم نه وې پیدا کړی بې پلاره پیدا سوې او بیا د پناه ځای درکړي او ته داسې پیدا کړی وې چې په شرع او شرعي احکامو نه پوهېدې او تا ته یې شرعي احکام در وښول او نبوت یې درکړي دلته ضلالت د انحراف او د لارې څخه د اوښتلو په معنا نه دی بلکې د ضلال معنا د عبادت په طریقه نه پوهېدل او نه پیژندل دي چې څوک باید څنګه د الله جل جلاله عبادت وکړي او ته فقیر یا مسکین پیدا کړي او بیا یې غنی کړي نو الله جل جلاله د دغه صورت په نزول سره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اطمینان ورکړي او هغه خپل نعمتونه او احسانونه یې وریاد کړه چې تا هیڅکله ستا رب نه پریږدي او نه دي مهجوروي بلکې احسان یې هم در باندې کړی دی او نور یې هم در باندې کوي ورونو د توحید په متعلق هل ته په جزیرة العرب کې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه نور خلق هم موجود و چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او یووالی عقیده درلوده مګر د دې خلقو عدد ډیر لږ و چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی و د دغه لږو خلقو څخه یو زید ابن عمرو ابن نفیل و بل عثمان ابن حارث او بل ورقه ابن نوفل و دغه درې نفره د بوتانو د عبادت څخه بیزاره او بدې ځینې راتله د مشرکانو د کارو څخه پتنګ وه چې دا هم تر بعثت د مخه وه نو دغه درې نفره سره کښېنستل او مشوره یې وکړه ویل دغه د بوتانو عبادت خو عبس او بیهوده غلط او باطل کار دی موږ باید د صحیح او حق دین پوښتنه او معلومات وکو او په اتفاق سره دې خوا او ها خوا ته ګرځي د لوی عالم پوښتنه کوي چې هغه و دوی ته حق دین او سم لار وروښي چې د دغه حق په تلاش کې عثمان او ورقه ابن نوفل نصارا سوه
مگر زید ابن عمر بیا هم ګرځي، غواړي چې پوره اطمینان حاصل کړي. خلقو یو نفر ور وښاوه چې دغه نفر لوی عالم دی، او هغه عالم یهودی و. زید ابن عمر و هغه ته ورغلی او ویل ستا د دین بیان راته وکړه.
محترم ورونو، څرنګه چې پته پای ته ورسېده، نو زموږ د بحث پاته حسابه په راتلونکې پنځمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وآله